د سهار 15 بجې شوې د ازادې رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه څرګندولو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې په استانبول کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ویلي دي چې د حلال استانبول په نوم په ترکیه کې د نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره اته غرفې به پکې وي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور دیرش تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویانو له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چیان تیت پرک کرل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل هم راځي. او د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یوه مخالف رایه تصویب شوه. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او مشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د لیندی یا قوس د میاشتې اومه ده چې د 2024 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور ناراضي. و باوري چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبريالانو غبرګون ښودلی.
له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوالو بنسټونو تمویلول. د پاکستان وروسته یو نا امنیو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو اداره وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 386 پیښې ثبت کړې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بللی دی. فرشته سهاګ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبري نگران چې دی نو دوی هم هغه لته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او له یو ډیرو نورو سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګه رواني او نورو مشکلات سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یونما په تازه راپور کې دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي. نو ځکه دا هر ورځې په تیریدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې له 306 د ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلانت 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو ایراني سازمان یو غړي آزادۍ رادیو ته ویل چې دا پیښې په روانه اونۍ کې او د رواني اونۍ په لومړیو کې رامنځته شوې دي. ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د بشري حقونو ایراني سازمان حلوش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په اسفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د رواني اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجي امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دوو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شوه او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرې یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلوش په نوم د بشري حقونو د ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته د وختونیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الادات هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولي.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه په اړه سم څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لده طول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټه بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه بیا اساس راپورونه جدي نيسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندون کې پلاوي د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لورې په ډزو کې دوه کسان وزل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ سوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ادبي او فرهنګي ټولنو یو شمیر غړو د طالبانو د حکومت لخوا د ځینو کتابونو پر وړاندې د بندیز په غبرګون کې پر ټولنیزو شبکو د کتاب لوستنې د دودولو یو کمپاین پیل کړی دی. لیکوالو، شاعرانو او ادبي شخصیتونو پر ټولنیزو شبکو د کتاب سیزونکو پر ضد د هشتاګ په کارولو سره له افغانانو غوښتي دي چې د کتاب لوستلو پر مهال د ځان ویډیوګانې خپرې کړي او په دې کمپاین کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
از کتاب سرگذشت ندیمه به کمپاین علیه کتاب سوزان پیونده.
حمیرا قادری لیکواله او د بشری حقوقو فعاله چې د طالبانو لخوا پر ځینو کتابونو د بندیز په خبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د کتاب سیزونکو پر ضد هشتګ کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین تر پیل وروسته د دوشنبې له ورځې راهیسې د نومبر په 15مه د ادبي او فرهنګي ټولنې ګڼ شمېر غړو او نور افغانان له دې هشتګ سره یو ځای شوي او د خپلو کتاب لوستلو ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې وروستیو کې د 400 عنوانه کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په خبره د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. رویا ماندگار لیکواله او د بشري حقوقو فعاله چې د کمپاین سره یو ځای شوي د سیشن مې په ورځ یې ازادي رادیو سره وویل.
زما په نظر هغه هشتګ چې دوستانو رامنځته کړی دی د ملاتړ وړ دی. دا تر ټولو کوچنی کار دی چې موږ یې کولای سو.
همدارنګه افغان شاعر او لیکواله شمیم فروتن وایي چې د کتابونو راټولول د غیر اسلامي محتوا لرلو په پلمه ښکارا ځپنه او په ټولنه کې د بندیزونو لګولو هڅه ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان آن هغه کتابونه هم ټولوي چې لیکوالان یې ښځې دي.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی
د کتابونو سوزولو او د ختینه لیکوالانو د کتابونو راټولولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه په حقیقت کې ځپلوونکې محدودیت دی. دوی هر ورځ هڅه کوي خلک لا ډیر محدود کړي او دا د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده.
بلې لیکوالې او د دې کمپاین غړي مرسل سایس لازدی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
نظر مې یو کمپاین خېله مهم بود دی
دا یو ښه کمپاین دی چې ټولنه ویښه کړی او خلکو ته د کتاب لوستنې اهمیت وروښي. دې کمپاین په پیل سره موږ بیا د کتابونو، موسیقي او نور فرهنګي ارزښتونو په اړه خبرې کوو او د خلکو پام دې مهمې موضوع ته راوړو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو د ټولولو بهیر پیل کړای دی چې د دوی په وینا دا کتابونه د اسلامي ایدیالوژي او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو لامله ټول شوي دي ادعا کوي چې د دوی کتابونه له دینی او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او په خبره یې د طالبانو حکومت د دوی سره د نظر د اختلاف لامله دا اقدام کړی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان پوز او امنیتي ځواکونو پروند په خواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه ناوخته مظاهرتيان تیت پر کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان پولیسو نیولې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرې تنظیمون کې هم شامل دي او که هغه بیرته خیبر پښتونخوا ته تختیدلی دی. د دې ایالت اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوي خبریالانو ته ویل چې معترضان یې تیت پره کړي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي یو ځل بیا پرانیستل شي او لوی لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوي زیاته کړه چې د افغان کډوالو په اړه یو مهمه پریکړه به هم په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لکتر لګه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا پاوز او امنیتي ځواکونو ته اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي دا بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورځو نور موضوعات ته. د طالبانو حکومت تر کندهار وروسته اوس په اورزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمایزو ټولګیو بندیز لګولای دی. پر اورزګان او سویلي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دغو نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی یو ځل بیا را سره ده د موضوع جزئیات اوروي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شوی سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اورزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوی دي. په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکونکي وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د اورزګان په دهرادود کې صاحب چینارتو چوره او خاص اورزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې واضح په دوه خاص اورزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر ډیر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکونکي هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغو ټولګیو کې
تر 150 زده کوونکی په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او د هم د خبري مجلې وروستی راپور په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوې ده او لدې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطانو ازادۍ رادیو ته ویلي چې د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی.
پنی د ختم کلو د ژغ ووس تر ډیره پیکه سوي
لکه به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتاب لوګان او منظري چې شان به پراته چې هغه به هغه ورته پنجاب وګوران و او چې هغه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته بيخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیروشل کلن رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په ښوونځیو روغتیایي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر بخیر شاته ولیدل دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناءالله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات اوس ستډیر دي، چاپی لیکنې دي، مثال یا چې مکپټې دا پرندارو خلک لیکنې، مثال یا دا کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړي د ازمش پر لاسکار دي، اغیزه یې ډیره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی آثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیا وو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، وکړه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خاطر هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ضرورت دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
لدې سره د خبری مجلې پای ته ورسېدو. قدر منوریدونکو په بل نیم ساعته خبری مجله کې به فایزه ابراهیمی ستاسو کوربنه وي. فایزه جانې